سلامونه ورس په خیر. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوښتي اپیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت پرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداری کې ویلي د سالنګونو په ګډون به په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوی چې په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکلم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 70 کیلومترو پورې وي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي د افغانستان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي. نوموړې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي. ملاله یوسفزۍ دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 وخته له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر دویم اعلان پورې بند کړي دي، خو د دریو کلونو په تېرېدو لا هم بند پاتې دي. پر ښوونځیو سربېره د نجونو پوهنتونونه هم په افغانستان کې بند شوي چې له کبله یې د طالبانو حکومت تر کلکو نیوکو لاندې دي. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. تیره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کچلاخ کې د پولیسو پر یوه موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمایز چې لکلونو پر امنیتی ځواکونو او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرګوبلې او زیانونو کچا په ډیرېدو ده. په رومانیا کې چارواکي ویلي چې دغلته سیلابونو لږ تر لږه شپږتنه مړه کړي او دوه نور تری تم کړي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نورو ورښتونو او توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. په اوترش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی. پولنډ کې هم د یو کس مړینه راپور شوي او په چیک جمهوریت کې بیا څلور تنه تری تم شوي دي. په دغو هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یې متاثره یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي. او د جرمني صدر اعظم له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د جرمني د اقتصادي ملاتړ لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه جرمني ته د مسلکي کارګرانو د تګ او له جرمني د ځینو کډوالو د ایستلو زمینه برابره شي. ویټرز خبری اژانس د راپور لمخې چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره په سمرقند کله کتنې وروسته ویلي دوی د جرمني د اقتصادي ودې لپاره د خورا با استعداد کارګرانو مهاجرت ته اړتیا لري. شولز د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دواړو هیوادونو د هغو کسانو په باب پر ساده او بې اعتراض طرز العمل چلندونو موافقه کړې چې باید د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړی شي. هغه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ چې آیا له ازبکستان سره تړون د هغه افغانانو شړلو سره ارتباط لري کنه چې په جرمونو تورن دي. دا خبری مجلز فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې جرمني له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورن او نور افغانانو د ایستلو اعلان کړی دی.
که زه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړوي.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو غږېږي.
هم ښوونځي وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
په کندهار کې د انګورو باغ لرونکي د حاصلاتو له کمښت شکایت کوي.
تو پلا عمر په پسرلی کې جلی را باندې وځي، موږ په باندې جلی او په جلی سره خوشکه باغونه بیا چې هغه سره په پاتش میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیک سره باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیک سره کې.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم ښکاره سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی د مجلې د راپورونو برخه ته خراغلی. جرمنی له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو نور افغانانو د ایستلو اعلان کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شول سره په د ګټ سفر په ترڅ کې ویلي چې وبګورو چې له نور کومو هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي او کنه په دې اړه فیروز عزیزی نور حال راکوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لا زیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې وبګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د داریو په نوم ایوی ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اګست میاشتې په 1 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمني کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمني د حکومت دغه تازه اعلان په جرمني کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پراتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمني کې میشت د افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که څه هم دا پریکړې یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو پر ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځازي بیا ازادي راډیو ته وویل
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب شي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راځي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته یې نشوي دی دلته باید تېره کړي او واقعي ده د 100-200 مجرمینو غستنې کېدل نورو افغانان لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان دسته د ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه هغه شي سر په لاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن او کډوالو د ایستلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان نجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې دي، دوی وایي دا چې له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، له دې اړخه له رواني ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ په افغانستان کې د ښوونځیو د بندېدو د درېیمې کلیزې په درشل کې په خپور شوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلې یوسفزۍ نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي، تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان نجونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
افغانستان یو بل تور کلی زلمانځي. دا سخته ده چې باور وکړو درې کاله کېږي چې طالبانو لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د نجونو تک منع کړی. دا د هغو ظالمانه او بدمرغو کړنو یوه برخه ده چې د کار، زده کړو او په ټولنیز ژوند کې د ښځو او نجونو د ګډون مخه نیسي.
یوسفزۍ افغان میرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللی، ویلي دي چې دوی باید ناهیلي نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملالۍ یوسفزۍ همداراز د هغو میلیونونو افغان نجونو له هڅو او نوښت څخه چې د بېلابېلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړې او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان نجونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د ځلا نوري په نوم زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي،
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي، نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز ښار یوه بله زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي،
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي، موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته ډیر اړتیا لري.
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ملاتړ لاس وانخلي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پرېکړه بدله کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالي حمله په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي، دوی په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژور اندېښنه څرګندوي. په راپورونو کې ویل شوي چې په پاکستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو داریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي، هغه افغان خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې ان هلته هم د ژوند له خوندیتوب نه دي برخمن. تر دې مخکې د اګست پر 15مه پر یو بل پخوانی خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه. او ازادي راډیو خبریال احمد هنائش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. بلخوا یو شمیر خبریالان بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو څخه غواړي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. په همدې هکله ابدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېیمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخیزاده ازادي راډیو ته وویل له خپل کوره په 2 مترۍ کې پرې ډزې وشوې او دی سخت ټپي شو.
پرون د شپې 10 بجې وې چې له کوره ووتم، څو کله مې نه واخیستې چې راباندې فیر وشوه او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم وم، نه پوهېدم. نن مې ډېر وضعیت خراب دی، سردرد او شدید ځاندرد لرم.
دی وایي تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې و، د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی و. نوموړي ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولی او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی، خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خپرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او د قانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخه او نه د اقتصاد لمخه په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنائش باندې برید شوی و. دا ښیي چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد هنائش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان میده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
دی غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تېرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ښه خراغلی د مجلې په دې برخه کې نړیوال موضوعاتو ته سر ورکړ. کو د امریکا د متحده ایالاتونو د سیړنو فدرال اداره وایي مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبری اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلی چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15 په فلوریډا کې د ترامپ د کلف کورس ته بهر شوې وه. که څه هم خبر کې د ترامپ د احتمالي ترور د هڅې نور جزئیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالډ ترامپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغې ته نږدې له شویو ډزو روغ وتلی. نور جزئیات یې نه دي ورکړي. سی ان ان ټلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله بیا ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ترامپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال هم ډزې شوې وې چې په پایله کې د هغه غوږ ټپي شوی و. بلخوا بیا د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د روسیې لسګونه بې پیلوټه الوتکې یې تېره شپه نسکوره کړې دي. د دغه هیواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لورې د روانې میاشتې تر ټولو لویه اتمه حمله بللې ده. په دې اړه زموږ همکار نور جزئیات راکوي.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي تېره شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بې پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړې سوې دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکراین پلازمینه کیف و. د اوکراین پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لویې اتمي حملې په اړه خبرداری ورکړی و. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې و. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر 40 زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د ازادي اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوي ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولی دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکې بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمیدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
ازادي راډیو وستلر وشتاته په ټول افغانستان کې ورېدلای شي. کندهار کې د انګورو باغلرون کې وایي حاصلات یې د تیر وروختونو لامل کم شوې دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزی او ګمرکی محصول لوړ کړی دی.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغلرون کې خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جابدلهی او قدرتلا په نمونه د ژړی ولسوالۍ د باغلرون کې وای به وخت بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټنه لري، ځکه چې په وینا د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول لامل دوی مجبور دي چې په کوردنن خپل انګور په ارزانه به وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ موږ په پسرلي کې جلی را باندې وسې، موږ په باغو باندې جلی وسولې، جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دي یا په ټیکس کې دي. په انګور نشي سره دغه کولای درو مثال در را باندې ونګه مصرف ډیر دی، اوس دوی چې مصرف دی یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
سمج مجبور یو چې د لپریج دوه هم خرابې جو راسته کې پر مخ په ختمې جو اوس که تاوانې کګټې چاره لارې مج مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونو او د یخ خونی جوړ کړی وای بیا بدلې مش سره ساتل بیا بدون تاوان نه راوستي
د یادونه د چې پاکستان د جولای ل لومړۍ نیټې څخه د غهوا ته پر افغان میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیال وړکړه چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریته خلاص شي
موږ د خپل دولت سره هیلو او ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیلې لارې پیدا کړي بیا پاکستان که لار نه وړي باید بلې نورې لارې پیدا کړي عربي ممالکو ته لارې پیدا شي ایران او روسیې او تاجکستان ازبکستان دغه نورو همسایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو باید څو تر څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج څو تر څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادرېږي د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوی دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ دی پښتن ځینې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځینې اخلي دا خپل درې څلور چنده پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشته والی شي نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچوي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو اتل سلنه مالیه زیاته کړې ده خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي
د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه مو له ازادي راډیو واورېدل وړاندې هم استاسو را لیکل شوی پیغامونه اورو
تاسو له پیغامونو
ګران اورور از مصطفی ولد نبیجان د کندهار ولایت نه تاسو مې وایس میسج پرې خوته ده هله کوم چې زما میسج ته جواب زړه پر زړه راکې اورور دلته دی وضعیت خراب دی دلته مونږ ډیر په بد حالت کې اورور نو اورور دغه دې مونږ د مشکلات دغه دی اورور زما یو کاکا دی تقریبا د دروش په تسلو شپې ته کالو مل لري چې تقاوت شوی نه تقاوتینه ورکې اند طالبانو لامل تقاوتینه ورکی او بل می پلار شه دغه د مایو بده معلول ده هغه تم دغه تقاوت مایوینه ماشنه ورکی چهار و خرور شو ورشي ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته ورکی مونږ تاسو ته نه راکی نو تاسو هیله ده چې زمون د هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي زمون نور مو وخت نه سم خوش پام ته غړم
کله چې په سرور د سوال کې طوفان راغو ز سرور سوالی کې شیخ مصری خارګوټې دی شورا مسول یم چون مونږه دا سهم طوفان ډیر زیاته ځپلې ده په مجموع کې اغمر اثرات په شیخ مصری خارګوټې نه لکه څنګه په نورو ساحو باندې خو په چون دا سهم د طوفان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطع دي بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 او ډیرو دیک شاوخوا فامیلونه د اوبو دي کمښت سره مخ دي بالکل په وساو کې اوبه نشته دی په زمن کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د مریض شمسیونه به برخې شوې دي چې دوی دغه ساحه چونډې را دی خار نه لرې ده په جګه ساحه ده لمر سره ډېر زیات دی ورکې خلک ډېر غریب دي ستونزې ډېرې زیاتې دي د شمسیانې مکملې ختمې شوې دي نو هیله مې ده چې تاسې طریق نه زموږ د ولس ته رسیدګي وشي
ستاسي پیغام ستاسي نظر مننه چې را سره وې زمونږه د راپورونو برخه هم دومره ولا وړاندې با پخپرونه کې هم دا راپورونه د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه زمونږ همکار جاوید فیضی نه ووري زه خبرونه هغه ته وړاندې کوم فیضی صاحب خرغ لې خبرونه ته
تشکر فرشته جان سلام شنوندگان عزیز امیدوارم که همتان